درنو دوستانو ستلیم شي وخت ته بجې شوې ز اجملان په یو بل خبرونه کې د ساتي رډيو استاسو هر کله کوم د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسول بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي. تا د دې خبرونې مهمه موضوع ده، ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ویلي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش یا خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونو کې لاس درلود. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو له ایران غوښتي چې د ژورنالیستانو پرله پسې نیونې دې پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسول بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غره شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړې چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید راغون شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. خغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ. ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې بریدونو مسؤلیت اخیستی. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره چتر او زمینه برابره کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. د ناټو د پوځي کمیټې مسؤول د برتانیا هوایي مارشال ستیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشو دا څرګندونه وکړي. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the attack.
هغه لپاره چې وايي د افغانستان ته په خوښنې سر روانه ونی بیا پام وو وخت موږ پر روغتیاي مرکزونو د دې ونی حمله غندو. د افغانستان امنیتی حالت حساس دی، خو بیا هم موږ په محتاطانه خوشبینی سره د بین الافغاني خبرو ځینې حسون کې نخې وینو چې د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي هواري نخې دي. دا ټول افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه د عمل کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زر پایل پرارتیا هم ټینګار کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خپور شوی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه دراوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ، ویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. دا شاین کولی اردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د 200 هم شاین کولی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دا برید پرون ماسپخین شبه.
یک ضربه هوایی بالای موقع تهرس افغانای طالب در منطقه خاناباد ولسوالی چهار
دوی دا چاربولک ولسوالی په خاناباد سیمه کې د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو یو هوایی گذر هغه محل وشو چې دوی غوښتل هلته تروریستي فعالیتونه وکړي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې ادعا څنګه دی ویلي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو پر ایران غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو لپاره پسې نیولو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. د غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس اتلس میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه یې رد شوه تېره اونۍ پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژان چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل ساري وای د فاتحي قضیه له هغې مرکې پیل شو چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل سره له دې چې ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. تاسو له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. دا مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته معترضان لنخته وروسته نیول شوي. معترضانو د سربیا د ارتودکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوي چې د مذهبي مراسم جوړ کړي و، ځکه چې د کرونا وایرس له کبله د ټولنو جوړول ممنوع اعلان شوي. پولیسو د چهارشنبه د ورځې په شپه په نیکسچ او پلیجویلا خارګوټو کې د اعتراضونو د تیتو پر کول لپاره د وښ کې بهون کې غاز او د بیس د کوونکو په منځخه کار واخیست. پولیسو په یو بیان کې ویل چې د خطو پترس کې یو ویش پولیس هم ټپیان شوی چې یو پکې په روغتون کې بستر شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک وروښي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دوی ارزونې ښیي چې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش خراسان څانګې کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د اروپا علي محکمې هنګري په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته ده د افغان ویرانی کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو تازه حال هم درکو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. وروستیو نامنیو په افغانستان کې د سولې فرصت ته څننګه ونې راپېښې کړي په دې اړه به یو تفصیلي رپورټ درواورو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. په دې موضوع له هلمند څخه رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا آزادې راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللی او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانه شي. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په دې اړه پر خپل ټویټر وویل د متحده ایالاتو حکومت ارزویونه کړې چې داعش خراسان د اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جراسي په مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د خاغلی خلیلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو دغه را شریر بریدون ته پر لپسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقه یي شخړې په افغانستان کې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر دا هم ویلي چې د داعش سامته د لویدلو او د سولې د زندولو یا ورته د خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غواخت ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نه دي پاتې. افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. خغلی خلیلزاد دا څرګندونه ورسلاغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ او ویل په یو ډول نه یو ډول وروستیو بریدونو سره طالبان تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازي پر مراسمو خونړی بریدونو کې لاس لرد رد کړي، په افغان چارواکو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره زمینه برابرونکي بللي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پښتنې وړ بللي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا د هیواد دفاعي ځواکونو وغوښتل چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک وربخي. د رواني اونۍ له دریو خونړیو حملو وروسته دا دویم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداری ورکوي. خو ښاغلي غنی پرون افغان کومنډو ځواکونو ته د وینا پر مهال د سولې لپاره هم د حکومت پر شمنه ټینګار وکړ. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په کابل، ننګرهار او پکتیا کې د دې اونۍ له خونړیو حملو وروسته چې لسګونه کسان په کیمره او ټپیان شول، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا افغان ځواکونو ته امر وکړ چې خپلې تورې له تیکې راوباسي او د طالبانو پر ضد جګړه توده کړي. ښاغلی غنی پرون د غوی په 15مه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کومانډو په قول اردو کې د وینا پر مهال له ملي دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد دښمنانو ته خپل قوت ور وښیي.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهانه شمشیرتان از غلاف بکشین، روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان ببینه.
د فبروری په پای کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته د لنډې مودې لپاره د افغانستان په جګړو کې کموالی راغی، خو د دې موافقې له مخې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د پروسې او د پسرلي له پیل سره سم طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ. طالبانو د سه شنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه زیږنتون او د ننګرهار ولایت په خیوې ولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مراسمو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. خو افغان حکومت د دواړو حملو پړه پر طالبانو واچوله او ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ د فعال دفاعي حالت پای ته رسېدل اعلان کړل. پرون د پنجشنبه په ورځ په ګردیز ښار کې پوځي محکمې او مستوفیت ته څیرمه موټر بم حمله وشوه چې مسؤلیت طالبانو ومنه. طالبانو په یو بیان کې وویل چې دا حمله د حکومت د اعلان په غبرګون کې کړې ده. ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې له یوې خوا طالبانو ته د سختو حملو خبرداری ورکړ او له بلې خوا یې یو ځل بیا د سولې په برخه کې د حکومت پر ژمنه ټینګار وکړ.
زور توایم نام نیجنه دلتا گوره در چول زمریان دی در چول آماده دی چه زمری خونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر سل است. ما از سل پس نمیریم. دام هدف ده.
ځینې څارونکي او له هغې ډلې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي د جګړو وروستۍ څپې افغان حکومت دې ته اړ کړی دی چې د وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات اعلان کړي. ښاغلی اتمر سپارښتنه کوي چې حکومت دې دا ستونزه له خپلو نړیوالو متحدانو سره شریکه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان رهبري باید خپل ستراتیژیک دوستانو سره او ستراتیژیک انډیوالانو سره او ناټو سره دا خبره واضح کړي چې موږ د دغه حالت ادامې ته تیار نه یو.
ښاغلی اتمر وایي سره له دې چې حکومت او طالبانو د دوهې له موافقې وروسته د بندیانو د تبادلې بهیر پیل کړ، خو وروستۍ حملې ښایي چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ډېر ژمن نه دي. که څه هم طالبانو د کابل د حملې په غبرګون کې وویل چې دا حمله داعش ډلې د افغان حکومت د استخباراتو په مرسته کړې، خو په افغانستان کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت الله اعظمي د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په هغو حملو کې چې مسؤلیت داعش منلی دی هم د طالبانو د اړوندې حقاني شبکې سخت دریځي لاس لري.
د افغانستان وروستیو نامنیو او د تاوتریخوالی زیاتیدو په افغانستان کې د سولې د رامنځته شوي نازک فرصت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوو میاشتو نسبي آرامۍ وروسته پرون سهار ګردیز ښار کې زورور موټری بمی برید وشو. پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې دوه ورځې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. دا چې دا تاوتریخوالی په څه معنا دی او پر اوسنیو حالاتو څه اغیز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمیر کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ چمتو کړی.
دوه ورځې وړاندې افغان حکومت خپل ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووزي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرې دو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تعرضي حالت غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیان وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکی حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي، یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پاتې دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سرکار کوي چې په ګډه باندې حمله مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دي مسئولیت په غاړه واخلي، چون چې دا ډله مخکې نه مخکې مشتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د حقانی شبکې غړي دي چې هغه مست خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پرېښې ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوزي کارپو امین الله حبيبي وایي د تاریخوالي زیاتوالي په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. خاغلی حبيبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د پټکو طالبانو د سولې لغښتنه سره هم حاله تاریخوالي هم زیات کړی وو.
انتظار داده هم د حکومت له خوا او هم د طالبانو له خوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو له خوا انتظار داده چې کغوالی چې د سولې پروسه مخ ته ولال شي، دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو له خوا انتظار داده چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملات که په شعارونو کې دي که په بل ځای کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سوله پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیګنتون د لایز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګون هم پارولای او دا برید وحشیانه بللای دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د دې پټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکي ډاکټر نعیم وردګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین مللي او ملي تروریزم چې کیږي په خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زمو په نظر دي دو منشه هم امریکایان دي، تر څو چې بونه غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متيقین یو چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغر زویو کې. دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسیری چې کیږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغه چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي، د هیواد کې سوله نشي راتلای. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولی، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوری کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملی کېدو ته خندونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي، نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هوار شي. خو دا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنۍ جګړې ایزو دریزونو ته پکتو اوګدا لار ورته پاتې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا په افغانستان کې وروستیو ناندرو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې هغه پلان چې غواړي له افغانستان نه خپل سرتیری وباسي له ګواښو خطر سره مخ کړی دی. په دې اړه به له فریبا ظاهر نور تفصیل واورو.
څلور سرچینې چې یو امریکایي چارواکی، یو د کانګرس سلاکار، یو اروپایی ډیپلوماټ او یو د افغانستان د حکومت په خوانی چارواکي پکې شامل دي. د نمونو د نشودل په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅې لنوي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د سیشن به د ورځې په بریدونو کې یوې د پلازمېنې کابل په ختیځ کې پر یو ملکی روغتون وسو څلور وشتنه ملکان پکې وژل سول او د ننګرهار پر شوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو یو ځان مرګ بریډ دوه دیشتنه ملکان وژل. په دواړو بریدونو کې تر سلو ډیر کسان ټپیان سول. رویټرز خبري ایجنسی د امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې چې طالبان هم پکې راځي د تهاجمي بریدونو د پایل پاره د افغان ولسمشر نوې پریکړه کولای سي د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې پر تړون منفي اغیز وکړي. د دغه چارواکي په خبره طالبان احتمالا هیڅکله له افغان حکومت سره د سولې غوښتونکي نه ول او د ولسمشر تازه فرمان چې د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه یې ورکړ یو داسې پلمه کېدای سي چې د طالبانو ډله له امریکا سره د سولې تړون ته ژمنه پاتې نسی. دغه امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د کابل بریټ د طالبانو ډلې د بریټونو تاکتیکونو ته ورته نه وو. نو موږ د غرزروي تر خبري ایجنسی ته ویلي چې واشنگټن لا هم په پام کې نه لري چې په افغانستان کې خپل سرتیري له 1300 څخه 1800 تر کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې له طالبانو سره د سولې خبرو مشريه کوله او هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې، خو د امریکا د کانګرس یو سلاکار رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې کله د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت تهاجمي بریډونه دوام وکړي د دواړو لورو ترمنځ د سولې توافق بستونز منسي. د نوموړي په خبره په دې شرایطو کې د امریکا له لوري د ځواکونو کمول هم عملی نشکاري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په اوسنی وضعیت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لمنځه تلو اندېښنه شته، وویل چې د افغانستان خلک باید پر امریکایي ځواکونو د اتکا پر ځای په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي خوشحال خلیل هم په دې باور دی چې پر طالبانو د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو پایل کولای سي د واشنگټن او کابل ترمنځ لانجه راپورته کړي. نو موږ ازادي رادیو ته وویل
اعلامیه پامپیو معلوم میشه و اعلامیه خلیزاد معلوم میشه که با این تصمیم حکومت افغانستان امریکا موافق نیست.
دی وی د پامپیو او خلیلزاد له اعلامیه ښکاره ده چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل پاره د افغانستان د حکومت له پریکړې سره موافق نه دي. امریکا له طالبانو سره د تړون د خوندیتوب په هڅه کې ده او له بل لوري امریکا د افغان ځواکونو تمویلونکي هیواد هم دی او که امریکا پر خپل دریځ ودرېږي او پر اساس طالبان په رسمیت وپیژني دا په دې معنی ده چې د افغانستان وضعیت به ښه نه وي او د امریکا او کابل په اړیکو کې به لانجه رامنځته شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک شو چې په هغه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار شوی، خو د یاد تړون د لاسلیک سره سره افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرېدو شاهد دی. د افغانستان یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د سیشن به د ورځې بریدونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لپاره یو فرصت برابر کړ چې په یو ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون سره خپل مخالفت څرګند کړي، ځکه د دغه چارواکي په خبره افغان ولسمشر له لوی سره د دوه تړون ته د حکومت پر وړاندې د یو ګواښ په سترګه کتل. بلخوا یو کابل میشتي اروپایي ډیپلومات د کابل او ننګرهار تر بریدونو وروسته د خلکو د غوسې په پام کې نیولو سره د ولسمشر غنی دریځ معقول بولي، خو د هغه په خبره اوس دا پریکړه په امریکا پورې اړه لري چې آیا په دې بریدونو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي که څنګه. د دغه ډیپلومات په خبره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل، نومې رویټرز خبري ایجنسی ته واخیستل سي، په هغه صورت کې چې امریکایان له طالبانو سره په جګړې کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي نو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ تړون به خامخا له منځه ولاړ سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو په افغانستان کې مو د وسلوالو فعالیتونو جګړو په اړه ریپورټونه واوریدل. خدای وازی څه نه دي چې د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي. جنایي او جرمی پیخي د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې هر ورځ د افغانانو ژوند ګواښي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. که څه هم د هلمند چارواکي په دې برخه کې لاسته راوړنې لري او د ګڼو پیښو مخه نیولې، خو نږدې هر ورځ په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښو ترڅنګ د ترور او قتل یوه پیښه کیږي. په اړه له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
کته هم د ستونزې کلونه کې رچنه د حال سوي خود روژې په میاشت کې په لشکرګاه کې د غلا او جنایي پیښو ترڅنګ هدفي وژنې مخینه نه لري او د دې شهر اوسیدونکو سرګردانه کړې دي. د لشکرګاه نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غله په مقرر ډول په وسلوالو غلاو او شکونو لاس پورې کوي، خو د پولیسو او مسلمانو لخوا یې یو هم نه نیول کیږي.
په ښار کې اوسنی وضعیت که وګورو، تیرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هره ورځ دلته د ترور پیښې، د غلاو پیښې په واقعیت سره که وایو، خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعیت اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغییر وکړي.
نوم یې عبدالخالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. دغه نن سارم یو ترور شوی دی، چوک په چوک پولیس هم ولاړ دی. بیا مخنیوی لري کې په ښار کې ترورونه ډېر شوی.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته څوک ترورېږي. د دې لار اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پر چوک باندې ګورم مخه عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو ترورستي پیښو کې نظامي کسان وژل کیږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او د دوکانداران وژل کیږي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمه ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر ترورستي بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلی جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلی دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درو شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 مورد داشتیم که از جمله 63 مورد 58 مورد از این فایل نشی دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار دارد. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جا انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایت و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څه هم د ترورستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو به سرچینې د نوم نشو د پښار تازادي راډیو ته ول د روژې د میاشتې د پیل تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکی کسان دی وژل سوي دی او تر ډیرش ډیر وسلوال غلاو سوي دی چې د 15 سلنه عاملونو په لولې پولیس نه دي توانېدلی. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې ترورستي پیښ وشي او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن شي د دندې به لرې کیږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته تر دې پریکړې وروسته په ترورستي او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره همدانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه، خو ترورستي فعالیتونه د پخوانه کتا سي ولې د کاهش پیدا کړی کم سوی دی. او اوس هم چې کوم ترورستي فعالیت دښمن پېښ چې موږ ته چک پوینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد سوی دی او دغه چک پوینټونه زموږ مخه نیسي، نن متاسفانه دی او غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پوینټ باندې حمله کړې ده چې پاینده کې دغه نواقص بم رفقو او دښمن ته به وخت او زمينه ورنکو.
ولی هم په لشکرګاه کې په ټولو ترورستي او جنایي پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل. که څه هم دا ستونزه د ډیرو مدیر رئیس موجوده، خو د حل لارې څه ده؟ لیکوال او ژورنالیست عبدالعزیز صفتری چې کلونه کېږي د هلمند د نام نوي په اړه راپورونه لیکي وایي مسؤلین هم ژغی نه لري او په بعضي حکومتي کسانو کې د امنیت راوستلو اراده نسته. دوی یوازې خپل چوکۍ ساتي.
زه فکر کوم امنیت د شهر امنیت لپاره چارواکي ټینګ اراده نه لري. که چیرې اراده موجود وي شهر امنیت ساتل کیږي. دومره غټ شهر هم نه دی چې دوی ونه کولی سي شهر خوندي وساتي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې پر چوک ولاړ دي هغه مسلکي کسان نه دي، روزل سوي نه دي، یوازې سلاح په لاس ورکړي چوک باندې درولي دي. هغوی حتی خپل امنیت نه شي ساتلی. د خپل امنیت شخصي امنیت ساتلو لپاره کوم اراده نه لري. یو ځای ناست سي بانډار وخته یې خلک راس ترور وکړي ځینې ولاړ سي.
پلشکرګه کې په داسې حال کې هدفي وژنې، جنایي پیښې او امنیتي ګډوډۍ په زیاتېدو دي چې وروسته له نږدې درېو میاشتو حکومت او طالبانو د یوه او بل په ضد د جګړې د پیل اعلان کړی دی. عبدالیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
او اوس هم یو اربیا دا مهم خبرونو سرټکی دا افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه خي چې د داعش خراسان څنګه داونه په افغانستان کې پر یو زیګنتونه او د جنازي پر مراسمو واشتناک بریدونه کړي. د خلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو د غراس شریر بریدون ته پر لپسې لیوالتیا خود لی او غواړي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په څیر فرقوي شخړې راوپاروي. خلزاد خبرداري ورکړی چې د داعش تام تدلویدلو او د سولې د ځنډولو ورته خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي او دغه غوښته ماتي ورکړي. بلخو ناتو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا خبره د ناتو د پوځي کمیټې مسؤل پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښو د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. افغان حکومت د هیواد 15 ولایتونو لپاره نوی والیان وټاکل. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سدشاه سقیم تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال محمد نبی احمد زید زابل، محمد اجمل شاپور د لوګر، نور محمد کوناور د غور، سید انور رحمتی د بامیان او محمد ضیا همدرد د رایکونډي د نوی والیانو په توګه ټاکل شوي دي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو لپاره له پسې توقیفونو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په نړۍ کې خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته لاغه کیږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري. د اروپا عالی محکمې هنګری په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته و د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپای ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی. هنګری وایي چې سربیا یو خوندي ترانزیتي هیواد دی او د کډوالو باید په هغه هیواد کې د سیاسي پناه وخت نه کړی وای. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو. ورپسې دوه ونیس پروګرامونه خبريږي چې نیمه نړۍ یو کور کلی دی.
هنګری د کډوالو په مسله کې د سخت چلند لکبله تل د اروپای ټولنې تر انتقاد لاندې دی او د عدالت له اروپای محکمې سره چې د پنځشنبه په ورځ خپل وروستی حکم اعلان کړ څو ځلې پلانجو اوښتی دی. د هنګری پر ضد دا قضیه څلورو افغان او ایرانی کډوالو اروپای محکمې ته چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی راوړې وه. دا کډوال چې له سربیا څخه هنګری ته اوښتي وو د دې هیواد په ختیځ کې د روسکی په نوم په ترانزیتي سیمه کې دېره شوي وو. د کډوالو د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه له همدې سیمې د مهاجرت ادارې ته استولي وو، خو دوی اوس هم هلته ساتل کیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو دا ډول ساتنه د هغو د غوښتنلیکونو له څېړنې مخکې غیر قانوني ګڼل کیږي. بوداپست چې د دې کډوالو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي استدلال کوي چې سربیا د کډوالو لپاره د ترانزیت خوندي هیواد دی، ځکه نو باید دوی د سیاسي پناه غوښتنه هلته سپارلې وای. سربیا د څلور ایرانیان او افغانان بیرته ونه منل او ویل چې دوی په غیر قانوني ډول هنګری ته نه دین نه وتلی او ځکه نو د هنګری او سربیا ترمنځ د تعاملاتو په اساس په هغو شرایطو نه دی برابر چې په دې هیواد کې له سره سیاسي پناه وغواړي. روسکه لوړ دیوالونه لري چې په اغزن سیم پوخلې دي. په دې سیمه کې پر آزاد تګ راتګ سخت محدودیت لګول شوی او قاضیانو یې شرایط له زندان سره ورته بللې دي. د اروپای محکمې په حکم کې راغلي د روسکې په ترانزیتي سیمه کې شرایط له آزادۍ څخه له محرومیت سره انډول دي، ځکه خلک نشي کولای په قانوني ډول او په خپله خوښه له هغه ځایه ووځي. د دې حکم له صادرېدو وروسته د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د هنګري له حکومت څخه د هغو کډوالو د آزادولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد په دوو ترانزیتي سیمو کې ساتل کیږي. د هنګری هلسنکی کمیټه چې په کم کې د خلکو ته حقوقي مشورې ورکوي وای دا حکم د هغو کسانو لپاره چې په کنټینرونو کې او د اغزن سیم لرونکو دیوالونو شاته بندیان دي یو د پام وړ بریا وه. په هنګری کې د عفو د نړیوال سازمان مشر دیوید ویګ دا اقدام له کډوالو سره د هنګری د ناوړه چلند پر وړاندې یو غبرګون وباله. لدې مخکې د بشري حقونو ډلو او پر روس کې ډېر خلکو هم د چارواکو له چلند څخه شکایتونه کړي وو او تورې لګولای وو چې دوی ته خوړه او نور د اړتیا وړ شیان نه ورکول کیږي. د ویکتور اوربان په مشرۍ د هنګری خی اړخی حکومت استدلال کوي چې په ترانزیتي سیمو کې خلک غیر قانوني نه نیول کیږي، بلکې هغوی آزاد دي او کولای شي چې بیرته سربیا ته ستنه شي. اروپایي هیوادونه په 2015 او 2016 کلونو کې اروپا ته د کډوالو د څپې د ورماتېدو له کبله اندېښمن شول، او د اروپایي ټولنې غړي د کډوالو د اړوندو پالیسیو او قوانینو پر سر سره وران شول. د عدالت اروپایي محکمه د اروپایي ټولنې تر ټولو ستره محکمه ده چې د قوانینو تفسیر او د ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د هغو د انډول پلي کېدو ضمانت یې دندې دي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام، یو ځل بیا لې وی نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په افغاني ټولنه کې یو شمیر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیاته تعقیبوي. له حد زیات پلاتل او بیزایا ولک لګول د خزي او خاون ترمنز ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي، او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزې منځته کوي او دغه رابطه کې د شل منځه ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې موندلای شي چې واکمه جبر خیل جوړ کړی ده.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوژدنې د ژوند د هرې شیبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوژدې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودوونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښیې بولي او تر ډیره ور ناراضي وي. خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمي ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته د شوې چې ته باید ما تلیفون ځواب کی او ما ته وایي چې څه کوي او څوک سره ناست دي، ستا پالوفایل یعنی نارینه نه، او همدا و چې د دې ژوند تریخ شو او هر ورځ ژړل، او دا نجلۍ نور ته خپل د ژوند کیسې نه کول او راتلل او موږ ته کول او ژړل.
یو شمیر نارینه دغه محدودونکو چلند د ټولنې او دود